همینجا با پایان میرسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلیمان باشید و من ساعت 5 عصر باز هم برمیگردم. قسیم جان
مننه تاسوری مسی تمی مخکر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم سات د مازیګر څلور بجې سولې د یوبلې او ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سلیمان چمتو کړی او عبدالله عبیدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدام دو پړ معلومات ترکو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم شوی. نور مسائل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم لیاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د غو څلور افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. دغه راز اوري چې د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې اهداف په نښه کړي چې 15 ستانه وسلوال پکشي وشل سوي دي. خو لومړی کورنۍ خبرونه لاجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي چې پاک جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښ کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوید پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وبلل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د دیو قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ څخه په دې اړه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د درنو جرمونو او ملکي خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشیه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدل لامل رامنځته شوې ده. خغلی امرخیل وایي کېدای شي د وژونکو شمېر زیات شي ځکه د لګیدن لامل یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول لمنځه تللي دي. په غزنی ولایت کې ځینې نور سیمه ییز چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړونکو موټرو کې 140 کسان سپاره وو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېشي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایه ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د ستر دریسیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړل. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطن هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورنډ کرښې هاخوا راغلي وو او په سرحدي پولیسو یې عمله کړې وه وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ورتر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوۍ تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوې ده. راپورونه له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اژانسونو وویل پوځ حلب ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پیکیکې ګوند مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پیکیکې او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځان وژونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یوه افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 50 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 څخه چې السیسی په مصر کې د دې هېواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي و نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هېواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤل اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هېوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالتونو یې وغوښتل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری د یوه پلورل شوي ټیکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې د ارزش یې 429,600,000 کیږي. چارواکو پرون وویل دغه ټیکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې اچول کیږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یوه ټیکټ $1,600,000,000 وړي و ستره لاتری ده چې یوه کس ته خیژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 30°C. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28°C. او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28°C.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان جمهور رئیس اتوای ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو لټلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روان خبرونه کې درته معلومات خبريږي. خو د چارو کارپوهان بیا د دولت د دغه اقدام د عواقب په اړه وایي.
اصلن د جزاګان تطبیق د تنبیهی جنبه لري او لیدل شخص څخه د پدې باور مله په نمر غشي ده. طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي، هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامې له امله خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی، خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت به وضعیت ډاډمن بولي.
تهدید وجود داره، اما در او سطح ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدید در کابل هستیم.
په روانه خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکی پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان نړیوال نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وري چې د مصر د کورونی چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري، او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام لالاري په 3.15 څپو لري د لیسي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. رځو لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وايي شپږتن هغه کسان نه اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم سوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. د لمړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وای چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پانه وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوي کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی، او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانه قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تېري عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري، او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابو دوه اونۍ مخکې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ادارو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې ورباندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقبو په اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی سادات په ځواب کې ویل
اصلا د جزاګان تطبیق د تنبیهی جنبلری او اصلاحی جنبلری کاغه د اعدام جزاوی کاغه د حبس جزاوی کاغه نغدی جرمی او یا امنیتی تدابیر په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهی او اصلاحی جنبولنی. اوس چې دغه خلک اعدام شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفره اعدام شوي دي، نن دا په دې معنی چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو خوده واخیسته او بلاخره دولت په خپل تصمیم کې جدید په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي هغې په وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو په وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مسله ما هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زما له فکره زه فکر کوم چې د صلح خبرې باید د مجازاتو تطبیق سره مدغم نه شي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د صلح پروسه یا بله پروسه هغې ته برات نه شي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره صلح کېږي ولې د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کړي، جنایتونه ترسره کړي، په هېڅ صورت د صلح د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده. ولی دا باید په مسلکي ډول په مخکې وړاندې لاړ شي. موږ که صلح کوو د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق هغه باید خپل ځای کې په
بله خب موضوع په هم دې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادی چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هماغه شکل شفافیت نه لري. او ضمناً طالبانو هم مخکې په خپل اعلامیه کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځوي. نو فکر کوي په دې سر به طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی خپل امنیتی ګواښ لدی وروسته زیات کړي او کڅنګ ساسو وړاندې ونه
څه د علایم څخه ګورو یا مثلا په خار کې او د کابل خار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شخص څخه طالبان شاید خپل غټ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې د زمونږ ملګري اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه زه په دې باور یم لپاره مرغ شي طالبان هم په دې کې ګرم دي، مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات چې د حکومت له لورې د شپږو تنو زندانیانو د عواقب په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتي ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د ناامنۍ او برمتنیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبرۍ ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي، خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي چې د حمله او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل و. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارټن جین ویلسن په نوم یوه آسترالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وتښتول شو او تر اوسه درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلندۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بیرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشې شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حکومت مسولیت لري خارجي اتباعو کاغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسولیت دی او په کار ده چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په دې چې دوی دغه اعلامیه خپرې کړي ښه ده چې په دغه کمپ کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس ته تشویش
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای بهرني سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړي سالم محمد صالح وای که بهرني سفارتونه یوازې خپل اتباعو ته خبرداري ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بل کومه نتیجه نه لري.
اوس هم دې ته راسو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼه کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. دغه لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژه مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی خو پاتې نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا اوښی افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا ونرغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورشمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د ورېښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکز وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د ورېښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د ورېښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یوه لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د اوریشم او یاد یو کمربند یو سړک لاره له افغانستان څخه تیر نسی، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمه هر هیواد به ګواښي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د اوریشم لار تاریخي لار ده چې لنن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ و. په دې اړه علمي سیمینار د یک شمې پورز د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی وو. په خوا د ورېښمو له لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د ورېښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وایي د ورېښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی یوجینګ چې د ورېښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د ورېښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسی د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغیدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې خاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي د دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د ورېښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. د افغان حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې منفي اقتصادي سیالۍ پر مثبت سیالۍ بدل کړي چې د ورېښمو د لارې رغیدلې ښه پیلامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له آزادې رادیو څخه واورېده. لوسم یو بل راپور ده. غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مخور په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلې او بیا دریو واړو موټرو اور اخیستی دی. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 14 تنه مسافر مړه شوي او 16 نور زخمیان دي. د مخور ولسوال په پیښه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بې غوري له امله شوی دی. دی وایي موټرو اور اخیستی دی او ډیری مسافر سوځېدلې دي. نن سهار په 2:00 بجې 203 موټر کندهار ته پر لاره وو چې یو یې په لړمه سیمه کې د تیلو له یوه ټانکر سره جنګېدلی او له شاور پسې روان موټر هم پسې پکې لګېدلی دی. دریو واړو موټرو اور اخیستی دی. په پیښه کې 16 تنه زخمي شوي او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې د زخمي شویو کسانو له ډلې 23 د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوي دي. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لاره تر 1.5 زیات پلونه په بمونو الوځولي چې د جوړو شویو کندو له امله یې موټر یو له بل سره جنګیږي. په دې سربیره د سړک پر سر نښتې هم زیات وخت د موټرو د ټکر سبب ګرځېدلې وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
د څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغه سي عمل چې تر سره کوي دا عمل باید دائم وغندل شي او دغه اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. دغه اشخاص افراد اعدام ضروري دي چې باید وسي.
دا کارته ولسمشر صاحب وکړه ډیرخه مفید تمامیږي خپل موترانو ته په خاطر دې چې هغه کسان چې انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګرځيږي نو هغه بعضي خلکو نه نفوسه کیږي د بازو دغه ټول خوا خلاصيږي. دا ډیرخه یو اقدام ولسمشر خوا چې کسان یې کړل او اعدام یې کړل.
د حکومت لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو نظرونه اوریدل. د سرور رسیدلو د خبرونې دوهمه نیمایي ته څلور نیمې بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپیژني. افغان او چینی چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلې پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تېری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل سوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام لخپل روسي سیال سره میدان ته ووزي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نور الله شهروخي ازادي راډیو ته ویل چې باز محمد مبارز به ل ماکسیم ککټوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لنینسکي ښار د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز ل 50 په زیات او حرفوي سیالیو کې خپل سیالانو ته ماتي ورکړي چې په روسي دلیا د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتي ورکړه. د کرکټ په دیلس اوره سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یو سیمه ایز ټیم د ایساف ټیم ته ماتي ورکړه. د ازادي راډیو خبريال د لوبي لزایت څخه وایي چې د لوبي په چا د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. د ایساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په دیلس اورونو کې څلور اتیا منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د کتوت ټیم بیا د درو لوبغاړو په سوځېدو سره وتوني چې ټاکل شوی هدف په شپږو اورونو کې پوره کړي او د یوې منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل سوي دي. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 18مې اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 9:30 بجو پیل شي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیه وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمیر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر اتلسو میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څانګه کې یو شمیر افغان جونیا او مېرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینهوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبین چې میخواین چې محاسبه او مفتش به طور مسلکی،
ټول محاسبین چې غواړي محاسبې او مفتش څنګه په مسلکي توګه زده کړي، موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازمایونه کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي، تر 3 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې قاعداتي، مصرفي او پراختیایي وي، د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه، او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده، د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه، آزادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوندم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه.
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول، خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي، اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
بیا هم د افغان میرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. افغانستان په ټولو 4 اداري واحدونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تقریبا 3 کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې، لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي، هغسې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې، اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي، او د خلکو د پوهې د سطح ټیټوالی، دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان، البته د کابل د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا 1 میاشت 3 ورځې کېږي، 1 میاشت 3 ورځې کېږي، متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ 1650 د تاوتریخوالي پېښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمسالله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ ویل 8 پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خبرونې په پاته برخه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونی چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس یې د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتري هلوان ښار کې وژل سوي دي. دغه پولیس په یو مینی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلولو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسل کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخواني ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې توانېدلي چې د استیناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلولو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدی شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو نه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه دی سادیس عرب را لېږلې دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامون ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او 12 کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګران وروره د شریف الله په حق له د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خبر شوی، خو دا د تاسو ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په حق له چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د په حق له معلومات درلودل نو اتمن به په ایمیل کې زه تاسو ته درولم. خو دا د تاسو پیغام مو خبر کړ په دې لچه د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا آزادی رادیو خبري په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کدنن وزید دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور آزادی رادیو ته رالیږلی دی او د یو ورکشوي شخص په اکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی اوله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان کلي اوسیدونکی نبی اوله یم. زه د یوه ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوني ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کوني ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی اوله د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ 4 5 5 5. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 او یا شپږ 4 5 5 5. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه شنه چې زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د پر بلکتهلو سوالی تینې د چکاو د کې تینې خبر ته کوم. ما د ماما زوی دی، شپهنامه ده، حضرت د تازهګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشت کېږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکه دی، ولا هم هېڅ مالیات نشته. که در چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 1 بیا 3 4 بیا 0 بیا 1 بیا 3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جی عبدالقیم اڅکزی د کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درخبره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بارم نمیږي. زه جی عبدالقیم اڅکزی د سیم بلک څخه خبره کوم. زما زوی بارم نمیږي، د 14 کال دی، فارنګ سوربخوند دی، 14 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. او هر مسلمان ورور ته معلومات وي، که په کور کې، که په وطن کې ورسره، که په وطا کې ورسره، که د طالب ورسره، که د حکومت ورسره، که په هر ځای کې شي، زموږ سره د خدای لپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. 0 اویا اویا 1 1 4 4 صفر اویا دیرش نسلویر پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور سلویر دوه سوه یو سلویر زه اجاب روکیم اسدزی فاسدزی خالیزی د کندهار ولایت د شم بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
زه عبدالسلامد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم. زما یو خور ډېر وخت کېږي چې نادرکه سوی ده. که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کښې دا پیغام تاسو ته پریږدم، زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. دوباره دا تکرارول صفر اووه سوه اته اووه څلوېښت یو څلوېښت نه څلوېښت. ډېره مهرباني به مې. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د برغه د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومېږي، دا څوارلس کاله کېږي چې نادرکه دی. اوس یو بل وایي وایي پردي کښې لن کړي دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
ہلو السلام علیکم. زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې شیخ حکیم نومېږي، د محمد واحد زوی، د عبدالمنیم لمسی، د دېګانو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کښې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر چا ته یې معلومات شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دې څلور درې
یو
بهنه غواړم. صفر اووه اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې نهې نهاني دا دي. تور غنمدن سړی دی، درګوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهه، خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. صورت خان احمد زی خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخیلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسای. تقریبا د شپږ کاله کېږي چې له کور نه درکه ده. که هر څوک د دې په هکله معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره ونیسي. زموږ دا ټلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت. او بله دا ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د دې په هکله معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. آزاد رضی پہ پیام پریغم جاوید ہم د ننګرهار ولایت د پچراغام ولسوالۍ نه تاسو سره پاری کوي. نو یو ورک لارم او په غلغانی په نوم د پنځه کاله کېږي پنځه نیم خواو شاو کور څخه د درکه شوی دی. که چېرته وي مرګرو دوستانو ته پته وي یا چېرته مابس کښې بندي وي نو لطفاً په دې شماره مونږ ته ټلیفوني اړیکه ونیسي. مونږ سره صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم. زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اضافیر د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولد دینو. او شر څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. مننه.
السلام علیکم. زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماکان د شل کاله کېږي چې ورک شي. نو مانې دې دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یارې بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای په امان.
د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی د زموږ تاسو په تماس کې. ما نوم ساکریان دی. زما ماماري دا درې کاله کېږي چې ورکې زما حساب په نامه دی. د ساجیا کار زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات تیار دی. په خپل زما غاری دندې ولاړ مرکز په دغه شمېره کې ما ته زنګ وي 0 5 1 3 4 1 3 شمېره زه بیا تکرارم 0 5 1 3 4 1 3 کاجه په دې هکله معلومات نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ وي.
الو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 7 8 9 1 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 7 8 9 1 4.
زه عبدالعلی جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 7 8 9 4 4 9 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 7 8 9 4 4 9 9. والسلام.
بله السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاخان د ګلخان زی لا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې ما ژغ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي 0 5 5 9 5 5 9. مننه. ژوندی جیوی ازادي راډیو.
عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ مزور کسر چې د قاریم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کې د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې. نو ما ته هیڅ معلومات د قاریم له عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ څخه. نو هر مسلمان ورته د قاریم له عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 2 9 8 3 9. یو سری هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم. زه خپل الحمدلله یم د زابل د خاکابغان اوسېدونکی یم. د کلي یم. زما یو اکا ورک ته 15-16 کاله بې کېږي. اغن محمد القهار زد ل محمد اخندزاده زویم د سیراج الدین اخندزاده مسایما کی چاته معلومات یی د خپل دماغ اوري نو په دې شو ل ما سره تماس ونیږي 0 5 4 8 1 3 1 0 0. یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 8 1 3 1 0 0. خپل انعام تاسو کی نور وخت نه ځای کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم رکشوی عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل رکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوی پمنی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.